پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونو تبصرې لرو. کړومبې د اسرائیل مومن د دې وخت تازه خبرونه.
سړی مشر به د مهم خبرونو لنډیز د کور مې په پرونی به مې 14 کې د مړو شمیرا دیال لسته رسیدلی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم خلاف قرارداد منظور شوی او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر څو چې شامی ولسمشر بشار الاسد واک نه وي پریخي نو تر هغه د شام جګړه پای ته نه رسیږي. او زه خبرونو تفصیل د کورمه په پرونی بمی 14 کې د ملوش میراد دی الله ستر سیدلی. بل خپل ټیګل تنظیمي د حدودو په ځمواري کې ګڼ کسان نیولې دي. د کورمه جن سید سیاحت څنګه چرواکو نن مشال ډوتول چې پرون سهار د کورمه په پاتو کوټ سیمه کې په مسافر وړون کې ګاډي شوی 14 کې لس کسا جوبل اهم دي. بل خو د پولیټیکل انتظامی او چرواکي نن مشال ډوتول چې د اف سی آر سلويختمې ماده تر مخه یې 40 ځای کسان په دی وجه نیولې چې د خپل سیمه په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. همداراز پرون د لاندې کورمه سنی او شیا مشرانو د یوې جرګې د لارې د دغه 14 غندنه کړي. د جرګې یو ګډونوال حاجی سلیم خان نن مشال ډوتول ویل
چونکی دا دماکی دی دو پارا کی گی چه پکور می جنسی که دا دی پا نتیجی که دا دماکی پا نتیجی که ریکشن وشی و شیع سنی جنگ جور شی نمو شیع و سنی ارگوارا پا دی خبر امان خبر وکاو چه مو با انشالا دا دشمن دا مقصد نکمی باو.
دا دی پرونه پی خیزی مواری دا طریق طالبان پاکستان جمعت الاحرار دالی منلی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم خلاف قرارداد منظور شوی. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی نه د استعفا غوښتنه کړې. پرون په صوبایي اسمبلی کې حکومتي ګوندونو د یو قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ فیصلې ته راتلو وروسته باید وزیر اعظم نواز شریف له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. له غونډې وروسته د تحریک انصاف یو غړي ډاکټر حیدر علي فردیړه مشال ډوتو ویل
پدا سے صورت کے دا سیو سڑی پاکستان دا وزیر اعظم پکور سے مانے کے ناستل زما بخیال ٹول قوم دا پارا توہین خبر دا او بلکم انکوائری چی بجائے ایٹی کئی پاکے مانے بوم دے اثر انداز کی گی.
بلخ د اسمبلی په پرونی غونډه کې پاکستان مسلم لیگ نواز او د حکومت نور اپوزیشن ګوندونو د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر خټک او سپیکر نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی تور پورې کړ چې وزیر اعلی او سپیکر په درغلیو کې ککړ دي. د پنجشنبې په ورځ سپریم کورټ د پانام استانو په اړه په خپل فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ. وی ویل دا ډله به په دوو میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وایي د خانقابې د امام په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د زده کوونکي مشال خان وجنه غندلې او باید نور مذهبي عالمان هم خپل دریځ په ډاګه کړي. پرون مازدیګر په پېښور پرېس کلب کې د مشال خان په اړه یو سیمینار ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سیدل مسعود ویل
د مشال خان په شهادت باندې د ټولو نه اول مفتي نعیم وې چې دا شهادت چې مولانا فضل الرحمن صاحب طارق جمیل صاحب سراج الحق صاحب د خپل پوزیشن واضح کی چې دوی د امام کعبه مفتي نعیم صاحب د نور علما کرام چې کمی فیدیو کړی دی وې سره زی او کنه
لا هم دغه دینی عالمانو موقف مخې ته نه دی راغلی. د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د اپریل په 10 به لوګر روز د کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو خو چارواکي او یعنی شاهدین وایي مشال د مذهب سپکاوي نه کړی. یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په بلخ ولایت کې په افغان ملي اردو برید کې د وجل شو کسانو شمیر 144 ته رسیږي. د فرانس خبري اجانس د امریکا د دفاع وزارت د دې لوړپوړي چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د جمعې د ورځې په دې خونړي برید کې شاوخوا 60 تر نور ټپیان شوي دي. د امریکایي چارواکي ویلي یاد بید په ډېر غور په 2 میاشتو کې پلان شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په بلخ ولایت کې په ملي اردو د دې برید د قربانیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی. مشال ډوته غوګستی د ایران ستر مذهبي مشر په صدرتي کاندیدانو هغه کړی چې د غرب لخوا د مرستو بغیر د ایران په اقتصادي پرمختګ توجه مرکوز کړي. نوموړي د ایراني ولسمشر له هغې پالیسۍ ځان جدا کړی چې له مخې یې د بهرني تجارت او سرمایه کاری په وسیله اقتصادي پرمختګ کول دي. ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون په تهران کې د مسلمان هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې ویل چې د ایران صدارت انتخاباتو کاندیدان باید ژمنه کړی چې د اقتصادي مسلو د حلولو لپاره بهر ته د کتو پر ځای به ملي صلاحیتونه او ځایي اسانتیاوې کاروي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي تر څو چې شامي ولسمشر بشار الاسد واک نوی پریخی نو تر هغه د شام جګړه پای ته نه رسیږي. اردغان د نهی په ورځ په یو مرکه کې رویټرز خبري اجانس ته وویل شام باید له بشار الاسد څخه آزاد شي، نو کېدای شي چې یوه حل لار رامخته شي چې ورسره به په شام کې شپږ کلنه جګړه ختمه شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وویل اسد په سلګونو زره کسان وژلي. د ده په خبره یوازې 3 میلیونه شامي کډوال دا مهال د ده په هیواد ترکی کې دي، 1.5 میلیون نور په لبنان کې او شاوخوا 1 میلیون په اردن کې دي، او د خلکو د شامي ولسمشر اسد د لاسه خپل مورنی هیواد پریښی. او پرون د ویسټ انډیز په کینګسټن میدان کې پاکستان کوربا هیواد ویسټ انډیز ته په لومړي ټیسټ میچ کې په 2 وکټو ماتې ورکړه. د روان 3 ټیسټ میچونو سیریز دویم میچ به په 1 اپریل د ویسټ انډیز په باربادوس کې ترسره کیږي. بلخوا په هندوستان کې روان د پریمیر لیگ 1/2 میچ نن د رایزنګ سپر جاینټ او کلکتا نایټ رایډرز سرمنس په پونه ښار کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا میچ په ځای وخت 8 بجې پیلېږي. پرون د رایل چیلنجرز بنګلور او سن رایزر حیدرآباد ترمنځ میچ د باران له وجې ونه شو. تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.74 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 88 پیسې او په 28 روپۍ 83 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 58 پیسې. او په 1 پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 45 او په کوټه کې یو کم 10 او 8 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورې د اوریدونکو د مشال ریډیو دی په روان خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په کورمه قبایلي سیمه کې تېره ورځ شوي بمي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته رسېدلې ده. یو چارواکی وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد یو قرارداد منظور کړل شوی دی.
په داسې صورت کې د یو سړي پاکستان د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده.
د ملکنډ په ګډون په سوات ضلع کې د سرشمېرنې عمل نن پیل شوی دی.
زمنګ سره ټول سواد ضلع چې کوم ده موږ په 1079 بلاس کې ټول ضلع تقسیم کړی ده.
د سیمه نړۍ نه هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډمبه موضوع ته. په کورمه کې د نهه پورس شوی بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمېره 14 تر رسیدلې ده. دغه ترهګر برید یو شمېر قربانیان ښځې او ماشومان دي. په برید کې ټول 23 کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. بلخوا په سیمه کې د شیا او سنی مشرانو یوې جرګې دغه پیښه غندلې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. له پېښوره طارق ورکزی نور معلومات راکړي.
د کورمې انتظامی او روغتیایي چارواکي وایي په پاتو کوډ کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 14 ته ورسېده. چارواکو په خبره په پېښه کې زخمي شوي یوې بلې جنې چې نوم یې کایز بانو دی له پړه چنار هسپتاله د پېښور پوځي هسپتال ته د منتقلولو په وخت په هلیکاپټر کې سا ورکړه. روغتیایي چارواکي ډاکټر مجاهد حسین وایي په هسپتالونو کې په دې وخت 10 زخمیانو علاج روان دی چې پکې د ځینو حالت لا هم ښه نه دی.
دشي کې ډېر زیات توجه ده او د هیلت میک میم ډېر زیات توجه ده. مو هیلت ډایرکټډ فاټم ډېر خصوصي توجه ده اور باندې امید لرو چې هغوی به ډېر زر راغشي ان شاء الله صحتمند شي.
له سادې خاره 12 کیلومتره لرې پاتو کوټ د منځني کور مې پاړه چمکني په حدودو کې راځي، چېرته کې د نهې په سهار د سړک پر غاړه د سولو ګاډي پسې بامي چودنه شوې وه چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دغه سیمې د مسوزو له تړلې او زندو سره لګېدلې دي چې پکې پولیټیکل انتظامیه د حدودو ذمېداري تر قانون لاندې تر شلو پورې کسان نیولې دي. یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال رډیو ته وویل د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت سیکورټي انتظامات اوچت کړي دي.
سیکورټي فورسز او خصادار فورس واچول او علاقے کې الته غو خپل علاقہ کنټرول کې واخیستل. دین علاوه کوم د لشنو او هغه د جنغو خو په عزت سره د غو تجدید او تکفین وکړلو.
بلخوا د شیګانو ځای تنظیم انجمن حسینی درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر حاجی فقیر حسن مشال لوډیو د وای سوک چکرک خبروي او تر هغهری کوي د هغه خلاف یو زکه چې د بیګنا خلکو وجنه زموږ مذهب اجازه نه ورکوي.
د خدای د قرآن او د رسول هغه ټوله عرص لیارې په ویر کړي دي. په دې سره هغوی کوم ډول انسان سره هغه کوي سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلي خبره ده.
له دې سره په صده کې د شیا او سنی مشرانو تر منځ یوه جرګه شوې ده چې پکې د باتو کوټ دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د سنیانو مشر حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي، خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
د دشمن دا مقصد نه کمی به وو، مو به د ماکو کو مشکل دی دا به برداشت کوو او مو به شیا سنی نه جوړو، ځکه چې مو شیا او سنی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. دا د مو دشمنان دي چې مو دواړه سره جنګول غواړي، نه دا فیصله ورکی وشي.
د باتو کور د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا اسمبلی د تحریک انصاف، قومی وطنګون او جماعت اسلامي له لخوا د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور کړی دی. په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ د پریکړې نه وروسته وزیر اعظم سره په خپله چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته. تفصیل د خالد خان په راپور کې وو.
دا نه په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو دا یو بل په ضد د گو نواز گو او رو عمران رو آوازونه هغه وخت اوچت کړل کله چې د تحریک انصاف یو غړی د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کولو. دا سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی د تحریک انصاف، جماعت اسلامی او قومی وطن پارټۍ له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف قرارداد په اکثریت سره منظور شو چې د سپریم کورټ فیصلې وروسته نواز شریف ته د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. خو بیا د مسلم لیگ نواز غړو غوښتل چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر او وزیر اعلی پرویز خټک خلاف دي هم د دوی قراردادونه وړاندې کولو ته وخت ورکړي. د احتجاج په توګه د مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د کرسۍ وړاندې جمع شو او د عمران خان په ضد یې نارې پورته کړې. د اسمبلی غونډې وروسته د دغه قرارداد په حق له ډاکټر حیدر علی مشال ریډیو ته وویل.
په داسې صورت کې د یو سړی پاکستان د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده، او بل کوم انکوائری چې په جی آئی ٹی کوي هغه باندې به هم د اثر انداز کیږي. نو دا ټول قوم مطالبه او دغه مطالبه نن موږ په صوبای اسمبلی کې عکاسي وکړه.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړی ضیاء الله افریدی وویل چې هغه د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف هم قرارداد جمع کړی و او همدغه مطالبه یې کړې ده چې وزیر اعلی باندې د اداري فساد او درغلۍ تورونه دي او باید چې هغه د خپل چوکۍ نه مستعفی شي.
نن اسمبلی د یو ډیکټیټر په هغه باندې سپیکر یو چلو له میډم سپیکر او د لاندې نه به ته وزیر اعلی چټونه لګول ډیکټیټ کوله به هغه با ځکه په کار دا جمهوري حقو چې ما خپل کم موقف د قرارداد په شکل جمع کړو چې ما م قرارداد راوسته چې وزیر اعلی مستعفی شي. زه اوس مې چې باغ الزامات دي کازاد کمیشن کلمی دا به ملزم او دا به ان شاء الله تعالی دنه کی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز د سپیکر اسد کیسر او د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ خلاف قراردادونه په اسمبلی سیکریټ کې جمع کړیو، خو هغه ته دغه موقع ورنکړی شو چې خپل قراردادونه نمونه وړاندې کړي. دا مسلم لیگ نواز غړی رشاد خان په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي غونډه کې خپل قراردادونه ارومرو وړاندې کوي.
کابو قرارداد پېښ کوي موږ د حق لرو چې موږ هم د وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب خلاف قرارداد په اسمبلی کې پېښ کو او هغه خو واضح الزامات دي. هغه صدا سنې دي چې زمنګ طرف نه دي. تاسو به لیدلی چې نیب آلریډي نیب دا وی او هغه دا کاروای جاری ده چې سپیکر صاحب کرپ دی.
د اسمبلی غونډه چې مشوري مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی کوله د بد نظمی او شور شرابې په وجا د خپل ټاکل شوی وخت نه وړاندې د جمعې د ورځې پورې وزنډول شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویلي دي چې د امام کعبه په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د مشال خان وژن غندلې ده او هغه ته شهید ویلي دي، خو تر اوسه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو په دغه اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیمینار ته یو شمېر نورو سیاسي او ولسی مشرانو هم وینا وکړه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې ور.
سیمینار ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د کعبه د امام او مولانا سمیع الحق په شمول یو شمیر نورو دینی عالمانو د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وجنه غندلې ده، خو د ځینې مذهبي ګوندونو مشران اوس هم د دغه پیخي د غندنې څخه ډډه کوي.
ټولو نه اول مفتي نعیم وویل چې دا شهادت، بیا تکی عثماني وویل مولانا، بیا سمیع الحق پشان سړی څنګه خسته بیان ورکو، امام کعبه سے ہوئے چې مولانا فضل الرحمن صاحب، طارق جمیل صاحب، سراج الحق صاحب د خپل پوزیشن واضح کی چې دوی د امام کعبه، مفتی نعیم صاحب، د نور علما کرام چې کمی فتوی ورکړي دي هغوی سره ځي او کنه.
یاد دی وی چې د مشال خان په وجنه د سپریم کورټ لخوا د اسخوت نوټس اغیستلو وروسته د مردان د پولیسو لخوا د مشال خان په وجنه کې ککړ تر دیر شو زیات کسان نیول شوی دي. ډاکټر سید عالم محسود وایي
چې کم تور په دله کېدلې وو هغه تور لګون کې وجاهت پخپلا وایي چې ماته د یونیورسيټي سکیورټي انچارج وې، ماته د یونیورسيټي انتظامیه وې چې ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده او فلانه فلانه الګ با دا ویچ او مونږ د دې ګواهی کده. مشال خان شهادت دهشتګردي نه ده، نو بیا دهشتګردي څه ته وایي؟
د غونډې ته په خپل وینا کې د مردان یو وکیل امیر سلطان وویل مدنی فعالانو، وکیلانو او د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې د مشال خان مقدمه دی د یوې ځانګړي قضیه په توګه سرته ورسول شي او هر څوک دوی د مرګ د سزا مخالف دي، خو د مشال خان د وجنې په دې ځانګړي پیښه کې دي ټولو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال لیڈو توگی اردن کو است دا خیبر پختونخوا پوہنتنو ترازو چرتے چے دا تیر سمو دینا پا نہ ہو پوہنتنو کی وائس چانسلران نشتا. دا تعلیم دا سانگی کارپوہان وائی چے دا داغا زموارو خلکو دا نشتوالی لکبلا پا پوہنتنو کی بد انتظامی مخی تراغلی دا. په دغه اړه باندې منور شاه نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم سانګوای د دې صوبې د نهو پوهنتونونو لپاره د مشرانو یا وایس چانسلرانو فهرست وزیر اعلی پرویز خټک منظور کړي او د حتمی منظورۍ لپاره یې د صوبې گورنر اقبال ظفر جګلا ته استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې 500 پروفیسرانو د روانې میاشتې په 28 نیټه د حکومت د دې ګام پر ضد له پېښور های کورټ نه سټی آرډر یا امتناعي حکم ترلاسه کړی. دا هغه پروفیسران دي چې د دې چوکیو لپاره یې درخواستونه جمع کړي وو او په دې عمل اندېښنې لري. پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام په دې اړه وویل د وایس چانسلرانو په انتخاب کې د معیاري طریقه کار سرغړونه شوې ده.
زم چون کی یو امیدوار موزه کمیټه نه امرا بللې سره دې چې زه د الیجیبل کاندیډیټ ګرځولې ما چې کنه ز ما کې غټول اهلیتو نشته کوم چې د واشان سره د پاره ضروری دي مګر زه او زما شپېته نور مرګري اغي نه دی راوخته انټرویو ته نو اصل علت او اصل مسلم دغه ده چې کله تاسو نیم خلق راوختل ان 15 نوي کسان اغي الیجیبل شوی دی او اغي اهل دي دې کې نیم روختل نو خموکړه دا ستاسو خوخه ده دا نیم مول نه راونه وختل دا مو بد وکړه بس دا خبره ده
دا راز پروفیسر ډاکټر عظمت حیات هم د وایس چانسلر د چوکۍ لپاره امیدوار وو وایي په دې معاملې کې سیاسي مداخلات سیوا شوې چې په نتیجه کې تعلیم ته زیان رسیږي نو مولې زیاتوي
دا چې ایویلیویشن دې کوي په لاهور کې په سویل نقوی مان دی او په تورامان مان دی او یو بل کس ته د عمران خان اپوینټ کړی دی نو هغه دا خلکو کوي چې کم دا هغه خوخي هغه خلک اپوینټ کی چې کم په ایڈمنسٹریشن پویګم نه ایڈمنسٹریشن چې رکړیم نه نو دین دې دا پوسټ ډیر سیاسي کو نو دا لا سیستم خراب نه دا فازي پروفیسران چې عدالت ته لاړه غوي وی چې موږ او دې کې څه فرق دی هغه شپ کو دې نه کما نو دا د نو یو د سیاسي کشمکش جوړ دی نه میاشتې بعد کیس شریږي نقصان خو تعلیم درسی کنه
بلخوا د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وای وړاندې بعد په هنتونونو وایس چانسلران په سیاسي بنیادونو اخیستل کېده خو اوس په اول وار د اعلی تعلیم ماهرینو په نگرانۍ کې د عمل ترسره کیږي دی وای
جب ہم نے چارج لیا ہم نے ایکٹ کو اسٹڈی کیا تو ہم نے اس میں ٹاپ کے پاکستان کے لوگ
مکھ چیکلا وقت لا سکھڑو د پونتون د وائس چانسلر د تقرری لپارا د قانون جازم واخستان او پټول هواد کې مو د اعلی تعلیم ماهرین په یو کمیټي کې راغون کړل او دا کار مو ورته حواله کړو چې مشرې یې ډاکټر عطا الرحمن کوي نو موږ د تعلیم وفاقي وزیر پاتې شوی د اعلی تعلیم د وفاقي کمیشن مشر پاتې شوی او پټول دنیا کې د ماهر تعلیم په هیڅ شهرت لري دا راز د خبر پښتونخوا نمائندګي هم پاکستان نووس دوی چې کوم خلک انتخابوي هغه به لازمی د اهل وی زکه چې دا ټول د تعلیم په هاندي
پروفیسر ډاکټر عظمت حیات چې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر هم پاتې شوی وای د وایس چانسلر چوکۍ یو انتظامی عہده ده په کار دی چې د انتظامی چارو ماهرین ورته انتخاب کړل شي د پوینا د دې چوکۍ لپاره د پروفیسرانو انتخابول نه یوازې ده چې خو پروفیسر د تحقیقي کار نه وباسي بلکې لازم نه ده چې خو پروفیسر د خو منتظم هم وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د خیبر پښتونخوا په سواد ضلعه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لړۍ پیل شوې ده چارواکي وایي په دغه اړه یې د امنیت ټینګ ګامونه پورته کړي دي او هغه څه کوي او هڅه کوي چې د سرشمیرنې عمل په مقرره وخت کې پای ته ورسي په دغه اړه د نیاز احمد خان راپور کې نور معلومات وو
د ملک نورو برخو پرنګ سواد سیدو شریف کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع شوې ده د ضلع انتظامی تر مخه دغې لپاره د سواد اووه تحصیلونه د سینسس ډسټرکټ په توګه ویشل شوي دي او دې لپاره د ساتنې اهلکارو په شمول 15,000 نه زیات سرکاري غړي په کار لګولی شوي دي سیدو شریف کې د سواد مرستیال کمشنر غلام سعید خبریالانو ته وویل
زمنګ سره ټول سواد ضلع چې کوم ده موږ په 1079 بلاس کې ټوله ضلع تقسیم کړی ده بیا د دې دغه لپاره خانه شماری او مردم شماری دواړو لپاره چې کوم ده موږ دغه کم ټیمان موږ تشکیل کړی دي جو فیلډ کې به کوم کار کوي نو ډیټا کلیکشن به کوي او ډیټا براغونډي نو هغه ته موږ انومریشن ټیم وایو هر انومریشن ټیم کې زمنګ سره 15 کسان وي
د سرشمیرنې لپاره کارکونکي غړي وای چې دوی ته په دا اړه وړاندې نه روزنه ورکړې شوې ده او دوی تکوی چې په مقرره شوی نیټه کې دا عمل سرته ورسوي
زما اکرام الله نوم دی او سرکل سپروایزر یم او دا به د 25 نه شروع شو او د 25 مې پورې به ان شاء الله دا سلسله جاري
د چارواکو تر مخه وړومبي مرحله کې به د ټول سواد کورونه شمارل کیږي ورسته به کور په کور د ولس شمیرنه کولای شي د سرشمیرنې غړو ساتلو لپاره په هر ټیم کې دوه پولیس او یو د فوز غړی هم لګولای شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې روانه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې د سکانو خانه په شاملولو د پیښور های کورٹ فیصله معطل کړې ده. د کورٹ فیصلې او د شماریت ادارې تر مخه دا وخت په ملک کې د سرشمیرنې دویم پړاو شروع شوی دی. د سله وجه چې په فارم کې بدلون نشي کېدی په دغه اړه رفت انجم له اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
د پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې د روانې سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې د سکانو خانه په شاملولو د پیښور های کورٹ فیصله معطله کړې ده. د ګلپاره سپریم کورٹ د شماریاتو ادارې لخوا د جمع کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه پسې کې چې د پیښور های کورٹ فیصله چیلنج کړې شوې وه. واضح دی چې په 28 مارچ د پیښور های کورٹ سرشمیرنې ادارې ته هدایت ورکړی وو چې په سرشمیرنه فارم کې د سکانو لپاره خانه شامل کړې شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې د دویم پړاو شروع کېدو له وجې هیڅ قسمه بدلون اوس نشي کېدی.
یو خبره دا چې مونږ آلریډی 63 ډیسټریکټس کې دا کار چې دی دا کمپلیټ کړی دی. هغه کې مونږ دا انفارمیشن نو اغسته بل هم زموږ فارم کې دا گنجائش هم نشته چې مونږ ایڈیشنل کوډ دلته واچولې شو کنه. ځکه په دې وجه باندې دا سپریم کورٹ مونږ دا ویلو چې بس پارټلی کنټری کې یو انفارمیشن تاسو خلی او پارټلی کې به نه یې کنه. هغه بیا مونږ ایڈجسٹمنٹ څنګه کوو او بیا چې نور علاقې کې نه دي شوی نو هغه بیا سبا بیا سپریم کورٹ راشي چې بای دا زموږ ډیټا پر باندې.
د سپریم کورٹ د فیصلې په اړه د پاکستان سکھ کمیټې پیښور چیئرمین رادیس سنگھ ٹونی وایي چې د اعلی عدالت فیصله هغوی ته منظوره ده. خو متعلقه ادارو او حکومت ته دې خبرې ته هم پام کول پکار دي چې په سرشمیرنه کې د سکانو ځان له شمیرنې نه کېدو له وجې هغوی د خپلو بنیادي حقونو نه محرومه هم پاتې کېدای شي.
پاکستان آرمی کے مشتا رینجرز کے مشتا موٹر وے کے زموں گا کسان پولیس کے زموں گا خلق برتی تھی دیسے نور شعبوں کے ڈھیر جاتی نو کو مطلب ہے منگا آگا رول نہ علاوہ سب چکم گورنمنٹ اخبار طرف نہ فیسلیٹیٹ کئی بجٹ جوڑی بجٹ کے چکم دے نو آگے کوٹا مختص کئی آگے کم دے نو معصومان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوئی دا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوئی جاب سے ریلیٹڈ ہوئی آگے بنے دا شیزن اثر انداز کی گی.
دا وقت پاکستان کے دس سرشمیرنې دویم مرحله روانه ده. دویم مرحله د اپریل په 15 نیټه تر سره شوې وه او د ملک په 3 شپېته ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شوې وه. د سکانو نه علاوه د چترال کیلاش کې بلی ولس هم په دې رستو کې د سرشمیرنې په فارم کې ځان له د خانې شاملولو غوښتنه کړې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نیم قبایلی سیمې اف آر بنو بکاخیل مشران وایي چې د بکاخیل او سیدګی قبیلو ترمنځ د ځمکې د ویش کومه فیصله حکومت په خپله کړې ده هم دغه دی عملي کړي. په دغه اړه باندې دوی پرون په بنو کې یوه جرګه هم کړې ده. تفصیلي د عمر دراز وزیر ناور.
دغه مشران وایي ډیپټی کمیشنر بنو او اف آر بنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ په مشري کې پشپګ میانزغاړو باندې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې حدود ټاکلی شوی چې دغه فیصله باندې دواړو فریقینو د رضامندۍ دستخطونه هم شوی. خو د دوی په وینا انتظامیه اوس دغه فیصله نه عملي کوي.
د امیر اپیل ودا کیچه کیا فیصلہ شوی د میسا داغه مالی خشی 1878 کے 1905 کے بی این او دا کے تبینا کے داغا مزاد تختی خلو میر حکومت دا اپیل دای چې میسا د خپل حق رول کړسی.
اس کوم په جذبه کې دای کوم مجبوری دو زکه چې کوم د فلور نه کمزه کا وسورا دو او دا انتظامیا چې څمرا هدو کا پلیز تای ها او کا پولیټیکل انتظامیا دو ها ټول پدا کې ملاویس دی. اس پاتا میشتان استا جیز دا واجه سرو دا جیتای ویلیش ایک اصا نقصان جوڑه دا دا انتظامی آزی مواردو.
دا بکا خیل کبیل مشر ملک اختر زمان خان دا انتظامی نا غوخته نا کوی چه خپلا فیصله دی پسملاسی توگا عملی کری.
دا فیصله چه دا تو کریدو دا مون پارین مانلیدو ننی مانو دار تا عملی کا نیر تا عملی کاوی بدا دا تکلیف ترکاوه دا ستړی ترکاوه دا خواشاتو نه دو په کاغذ کې د کړی خپل دو کنه وو یا چې دا دسخط په سلامو نه دی.
کلامو چې په دې اړه د بنو ډیپټی کمشنر فضل اکبر سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د دواړو قبیلو ترمنس کمشنر بنو کوم فیصله کړي او د دوی حدود یې ټاکلی. اوس دوی هڅه کړي چې دغه فیصله زر تر زر عملی کړي او دواړه فریقین په هغه فیصله باندې راضي کړي. د قبیلو مشران دا تورونه لګوي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د غشخړه نه هوارولو کې انتظامیه خپل کردار نه لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر راپور ته سورې دور دونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې. د اسرار الله مومن نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د کورمې په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیره دیارلس ته رسېدلې. بلخوا پولیټیکل انتظامیې د حدودو ذمهوارۍ قانون لاندې ګڼ کسان نیولي دي. د کورمې ایجنسۍ د سیاست څانګې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون سهار د کورمې په پاتوکوټ سیمه کې په مسافر وړونکي ګاډي شوې چاودنه کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د پولیټیکل انتظامیې او چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د فشار څلوېښتمې مادې تر مخه یې شل ځایي کسان په دې وجه نیولي چې د خپلې سیمې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستاني وزیر اعظم خلاف قرارداد منظور شوه. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د وزیر الله نه د استعفا غوښتنه کړې. پرون په صوبایي اسمبلی کې حکومتي ګوندونو د یو قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې تر راتلو وروسته باید وزیر اعظم نواز شریف له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وایي د خانقاهې د امام په ګډون یو شمیر دینی عالمانو د زده کوونکي مشال خان وژنه غندلې او باید نور د مذهبي سیاسي ګوندونو مشران او عالمان هم خپل دریس په ډاګه کړي. پرون مازدیګر په پېښور په سب کې د مشال په اړه یو سیمینار ته په وینا کې سید عالم مسعود دغه څرګندونه وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي تر څو چې شامی ولسمشر بشار الاسد واک نوی پریخیت نو تر هغو د شام جګړه پای ته رسیږي. اردغان د نهې په ورځ په یوه مرکه کې رویټرز خبرې ایجنسی ته وویل شام باید له بشار الاسد څخه آزاد شي، نو کېدای شي چې یوه حل لاره رامخته شي. او د امریکا د بونو چارو وزارت د شام او عراق په شمال کې د کور جنگیالیو پر اهدافو پرون د ترکیې لخوا په هوایی بریدونو جور اندېښنه ښودلې. وایي د دې بریدونو منظوري د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف لخوا نه ده ورکړل شوې چې داعش سختدریځو وسلوالو پر ضد جګړه کوي.
مهم خبر نمبر دور دن کو سرد اسلام آباد. اسلام آباد کے احمد اللہ زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی منتتی مهم ٹکی وڑان دیکھے.
آج ورځپاڼا په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د پاناما مقدمې په اړه ویلي چې خلک په قانون نه پوهیږي او په رسنیو کې په دې کیس خبرې کوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په عدالتي پریکړو کې اختلافي نوټ لیکل کیږي، خو داسې پرې څوک هم غوغا نه کوي لکه څنګه چې دلته کیږي. ورځپاڼا لیکي چې هم په دې ورځ د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې هم د دې عزم څرګندونه شوې چې فوج به د پاناما مقدمې لپاره جوړې ګډې تحقیقاتي کمیټې کې د خپل یو غړي په ذریعه په قانوني او شفاف انداز کې خپل کردار ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي چې د فیصلې راتلو سره سم په ملک کې سیاسي درجه حرارت نور هم زیات شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 28مه په اسلام آباد کې د جلسې اعلان کړی او وایي چې د وزیر اعظم نه بعد استعفا غوښتنه کوي، خو واکمن ګوند وایي چې وزیر اعظم به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ولس د ایوې اوږدې مودې راهسې د لوډشیډنګ سره مخ دی او تیر دوه حکومتونه د توانایي بحران خاتمې کې کامیاب نه شو او د موجوده حکومت هم څلور کاله پوره کېدو کې دي، خو تر اوسه یې د بجلی پیداوار کې اضافه یقیني نه کړې شوه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې ولس سره کمې وعدې کړي نو هغه دې پوره کړي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې غیر اعلانیه لوډشیډنګ د ولس په ستونزو کې نور هم اضافه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موجوده حکومت په انتخابي وعدو کې ایوه د ملک نه د لوډشیډنګ خاتمه هم وه چې پرې تر اوسه په مکمله توګه عمل درآمد ونه کړی شو او دا وخت هم ملک څه د پاسه 15000 میګاواټه بجلی د کموالي سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې تر اوسه د داسو ډیم په شمول د امیر باشا او مومن ډیم پروژې سرته نه دی رسولې شوی چې له وجې اولس په ګران نرخ بجلی په اخستو مجبور دی. نو موجوده حکومت له پکار دی چې نه صرف دا پروژې د زر تر زر سرته ورسوي، بلکې وزیر اعظم د بجلی د جوړولو او ویش نظام سارنه هم په خپل وکړي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د اکانومیست مجلې په یو لیکنه کې مذهب ته د سپکاوي د سزا پاکستانی قانون ته کتنه کړې ده. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع سیړلې ده. د دوړو راپورونو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کړي.
د اکانومیست مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د سزا قانون له یوې مودې راهیسې یوه لانجمنه موضوع جوړه شوې. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې له یاد قانون څخه د ناوړه استفادې په غسلو دی او چا د زورولو او یا هم وژلو پیښې په پرله پسې توګه رپورټ کړي دي. حتی د پاکستان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر او د پاکستان په پارلمان کې د عیسویانو د یو منتخب استازي شهباز بټي وجنو هم دغه هیواد سیاستوالو ته جرأت ورنکړل چې د مذهب د سپکاوي سزا پر قانون خبره وکړي. په پاکستان کې دا هم له خطر ډک کار ګڼل کیږي چې پر یو چا مذهب ته د سپکاوي د دروغو تور پورې کوونکي کس لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړل شي. د مجلې په لیکنه کې د روان اپریل میاشت پر 14مه د خیبر پختونخوا په مردان کې په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم دی زده کوونکي د وژنې پیښې یادونه شوې ده. لیکنه کاږي پر نوموړي د پوهنتون خپلو زده کوونکو ملګرو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي دروغ تورونه پورې کړل او په ډېره بې دردۍ سره یې وواژه. لیکنه زیاتوي هغه کسان چې دا مهال د پاکستان په زندانونو کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تورن شوي او بندي دي د خپلو ملګرو زندانیانو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر یوې اډې د طالب وسلوالو د تیرې اونۍ برید د هغه هیواد دفاع وزیر او د پوځ مشر دې ته اړ کړل چې له خپلو دندو مستعفي شي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس هم د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې تر برید وروسته خراب حالت له نږدې وڅاري. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې د افغانستان د روغې جوړې د څو ځلي ناکامه هڅو وروسته دا نه ده روښانه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستان سره نورو پوځي او مالي مرستو کولو ته زړه ښه کړي او که نه. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان نیکلسن د امریکا کانګرس ته ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره باید نور 3000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړل شي. لیکنه زیاتوي سپینه ماڼۍ دا مهال د افغانستان لپاره د امریکا تګلارې ته له نوي سره کتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي چارواکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري به د افغانستان جګړه لا نوره پیچلې کړي. بلخوا په یو شمېر افغان چارواکو او لسی جرګې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د رضوان مراد ناور.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 13 میاشتو را په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړي دي. دغه مقام د نوم نه ښودلو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسي وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپکې او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښمن دی او د جیمز ماتیس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش که څه هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
امریکا دفاع وزیر وایي که افغانستان ته له بهر څخه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت له لارې نه وي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي مقاماتو دا څرګندونې چې وایي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي پکله کرد کړي او دا بیانونه غیر مسلکي او بې اساسه وبلل. سرګلوروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل دیوای داسې ښکاري چې دا د دوی د ستراتیژۍ برخه ده چې په افغانستان کې د واشنگټن د ناکامۍ پړه پر روسیې واچوي. دا چلند له یو شریک سره نه ښایي. د دې سربیره دا معلومه نه ده چې ولې دوی هڅه کوي د بارک اوباما د ادارې تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې د ناټو خطاګانې ووینځي. دا ډېره عجیبه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بل لور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یو سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناکه بللې ده او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د امریکا د بارنو چارو وزارت د شام او عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباری جور اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي دا هوایی بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ایتلاف لخوا نه دي تایید شوی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. اجمل ان د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په د سوریه او عراق په شمال کې پر کوردی جنگیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه خپل اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیې حکومت ته رسولې دي. د سه‌شنبه په ورځ پر کوردی وسلوالو د ترکیې د هوایی بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې کوردی غړي د ترکیې د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایی خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کوردی چارواکو همدارنګه له دې بریدونو وروسته د عراق په شمال کې د سنجار له سیمې څخه د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو د وتلو غوښتنه کړې. ترکیه تایید کړې چې جنگي الوتکو یې د عراق په سنجار سیمه او د سوریې په شمال کې پر کوردی ملیشو بمباری کړی. د ترکیې پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي په سنجار کې د هوایی بریدونو هدف دا و چې ترکیې ته د بریدونو لپاره د کوردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ ناوخته وویل اجازه به ورنکړي چې د عراق سنجار سیمه د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو په پوځي اډه بدله شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سنجار په سیمه کې د ترکیې په بمباری کې د شمالي عراق د پیشمرګز واک او د عراق د کوردی ځواک غړي وشل شوي. دا دواړه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف مهم متحدان دي. یو لوړ پوړي کوردی پوځي قومندان جنرال سیمی بوسالی ویلی دی د ترکیې بمباری د پیشمرګه کوردی ملیشو 15 سرتیری وشلی. په داسې حال کې چې کوردی پیشمرګه ځواک او د سوریې کوردی جنگیالي چې د خلکو د ساتنې کنډکونه یې هم بولی د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف متحدان دي. د کوردستان د کارګر ګوند ملیشي بیا ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د کوردستان د کارګر ګوند ملیشو د 2014 میلادي کال په اوړي کې د عراق په سنجار سیمه کې وروسته له هغې پښې ټینګې کړې چې د دې ډلې وسلوالو له هغه لسګونو زرو یاسیانو سره مرسته وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له یرغل په تیښته وو. ترکیې په پرله پسې توګه د عراق او ترکیې په سرحدي سیمو کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباری کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په سنجار کې بمباری کوي.
د مشال بنوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
د ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پنجاب یو سیدونکو بخنه غواړم اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولي خان په تون زده کوونکي مشال خان تر وژنې وروسته پاکستان کې یو ځل بیا د مذهب د سپکاوي مخنیوي لپاره په جوړ شوي قانون او بیا د هغې د غلط استعمال په اړه باندې خبرې پیل شوې دي. ډان ورځپاڼې په دې ترڅ کې د پنجاب د اوسیدونکو کیسه او ستونزې راخیستې دي. د دغه راپور مهم ټکی د بشیر ګواښ نه وو.
ډان ورځپاڼې پاکستان کې د مذهب سپکاوي یا توهینې رسالت د مخنیوي قانون کې د نیمګړتیاو د تشریح لپاره د پنجاب د یو تن کیسه راخیستې. دغه سړی غلام علي اصغر نومیږي چې په 2012 کال کې په د مذهب سپکاوي تور پورې شو. هغه د پنجاب په چکوال سیمه کې یو عدالت ته وړاندې شو. د نوموړې لور او میرمن په ژړغونې حالت کې په بې صبرۍ د عدالتي پریکړې انتظار کاوه. نوموړې ته د لسو کلونو قید سزا واورول شوه، خو د لاهور های کورټ دغه پریکړه بدله کړه. ویل چې نوموړې د یو حدیث یوه برخه راخیستې وه او مذهب ته یې سپکاوی نه دی کړی. ډان ورځپاڼه لیکي د دې پریکړې سربیره هم غلام علي اصغر ته ځکه په خپل کلي کې په سم سترګانه کتل کېدل چې هغه د مذهب سپکاوي لپاره مشهور شوی و. نوموړی خپل کلي ته نشو تللی او لور او مېرمنې هم هغه پرېښود. د غلام علي هغه ورور چې د نوموړي کیسې پر مخ بیو په جیل کې واچول شو. پر هغه تور پورې شو چې د اهل سنت والجماعت هغه یو مشر مولای وژلی چې غلام علي د مذهب په سپکاوي تورن کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې چکوال کې ملایانو پر غلام علي د مرګ فتوا جاری کړې وه. نوموړي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې ځایي دوکاندارانو یې پر کورنۍ سودا نه خرڅوله او د لور استادانو زده کوونکو ته ویلي وو چې هغې سره خبرې ونه کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د لاهور های کورټ په 2015 کال کې غلام علي له تورونو سپین وګرځاوه خو هغه لا تر اوسه ویره لري. نوموړي ویلي چې کلی کې د ویرې احساس له وجې یې خپله ځمکه خرڅه کړه او بل ځای ته کډه شو. نوموړی اوس له خپل پلرني کلي لرې په یو کرایي کور کې اوسیږي. دا ورځپاڼه لیکي د غلام علي مسله له ګڼو هغو ستونزو څخه یوه ده چې د مذهب په سپکاوي تورن خلک ورسره مخ کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا په پاکستان کې مذهب سپکاوي مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون غلط استعمال تر ټولو ښه مثال دی. دان د سولې او انصاف لپاره د ملي کمیشن په حواله لیکلي چې دا مهال څلوېښت کسانو ته د مذهب سپکاوي په تور کې د مرګ یا عمر قید سزا ورول شوې او له 1980 کال راهیسې 15 کسان د مذهب سپکاوي په تور وژل شوي دي. په دوی کې د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان هم شامل دی چې لنډه موده وړاندې خلکو په همدغه تور وواژه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دوی د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د تیراکو کې خیلو راجګل نه بکورشو خلکو لپاره د رجسټریشن یو مرکز جوړ کړی دی چېرته چې دوی ته د رضاکارانه واپس فارم ورکول کیږي او د دوی سره مالی مرسته هم کیږي. فرهاد شینواری په دغه اړه نور معلومات لري.
د خیبر جنسې لری پرتی سیمې تیرا کوکی خیلو راجګل نه بکورشو خلکو د رجسټریشن عمل په جمرو تحصیل ودانه کې پیل شوی دی. د اف ډی می چارواکي وایي چې دوی دغه کډوالو لپاره خپل ورځ ټاکلې دي او دغه رجسټریشن به د مئی 12 نیټې پورې دوام لري او خوښ شپږ زره کورنۍ به رجسټر کوي. دوی وایي د اپریل په 15 او شپږ ویشتمه نیټه به اسد خیل په 20 او تیشتمه نیټه به منیاخیل د مئی میاشتې په 2 3 او 4 نیټه به عبدالخیل د مئی په 15 اتمه او 9 نیټه به سکندرخیل او د مئی په 10 11 او 12 نیټه به مدوخیل رجسټر کوي. د تیرکو کې خیلو د رجسټریشن په حق لا د کډوالو د ادارې یو چارواکی محمد مختار مشال ریډیو توای
دا جی مونگا یو خو رجسٹرڈ فیملیز دا پارا مکس چې څومره ټرایبز دي نو هغه دا پارا اندراج سٹارٹ دے او بل هغه سره ان رجسٹرڈ مونگا سٹارٹ کړی دي یعنی وی آر ایف او آر ایف ایف دواړه ورکو رضاکارانه واپس فارم چکم دے. دا جی مونگا شیڈیول جوړ کړی هم دے رش پیش نظر کنا دام تپو کې ڈیوائڈ کړی دي درې درې روزه مهاره ته پیلا ور کړی دي.
د کډوالو د رجسٹریشن مرکز ته راغلو ځن کډوالو خپل احساس
خبریں گے عام تا بودی
نصیب گل ملوم دے تیرا نمبر اثر یو پجامروت یو مت اثر یو بمونو چودن یو دماکی سکولون انت باشول جماعتون انت باشول پولیس کیم خلق زخمیان شول مرشول
امونو ما چکن دا سر خوندو
بدای چې اندراج دی بس غل رغلی دی اندراج دی مونږ کې سر جی نو بس وطن اندراج دی لکه اتلو خبره روانه ده بس نو بیا پتن لګی چې کله به اجازه تر کوي خدا شي نو مونږ ولا چې ډیر تکلیف نه تیر کړو ځکه چې مونږ وطن نه پته کوټی ورونه شوی او غټه غټه تونم شوی او رغلی ویل تاسو په دغه ځل اوس
چرواکی وای چې د تیراکو کې خیل په 2012 کې هغه محل ربی کور شول چې کله وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه يرغل وکړ او هلته کورونه وسوځول د تیراکو کې خیل او رشګل سیمه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري خو د پاکستان امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې وروستو کې یې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د کډوالو ستنېدل به ورته ډېر زر پیل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
د فاټا اصلاحاتو په اړه په خبر کې را جوړې شوې وی غونډې د قبایلي سیمو په ممکنه اصلاحاتو کې د گورنر او بیوروکراسۍ پر ځای عوامي نمائندګانو ته د زیات واک ورکول غوښتنه کړې ده. دا غونډه د قبایلي زده کوونکو تنظیم او د قبایلي خویندو په نوم د میرمنو د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې را جوړه شوې وه. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور تفصیل لري.
د قبایلی زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې له دې غونډې هدف د مرکزی حکومت پام په قبایلی سیمو کې ګړندي اصلاحاتو او په دغه اصلاحاتو کې نیمګړتیاو ته راګرځول دي.
د اصلاحاتو اعلان وشو نو په هغه کې چې کله مونږ د وخت سره انتظار ته قتل مونږ هغه اصلاحات ته قتل نو په هغه کې هیڅ پیشرفت نه د امپلیمنټیشن د پاره کېدو نه چا داسې پارټیانې چوپ شوې نو د هغې په بنیاد باندې نن مونږ دال پارټیز کانفرنس راغوښتو په فاټا اصلاحاتو کې چې کوم زموږ تحفظاتو هغه مونږ وړاندې کړل.
د نوموړي په وینا ټولو سیاسي ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د جمعیت اسلامي پرته د یو سیاسي ګوند استازي هم ورته نه ورغلې. د قبایلی وکیلانو د تنظیم مشر رحیم شاه افریدی وایي چې په منظور شوي اصلاحاتو کې یو ځل بیا بیوروکراسۍ او گورنر ته ټول واک ورکړل شوی دی.
صوبای اسمبلی ممبران منتخب کوي مجوزه دي چې کم وي نو هغه ته هم دي څه اختیار نه ورکوي نه هغه ته ډیولپمنټ فند ورکوي نه نور څه اختیار ورکوي ټول اختیار چې کم دی هغه به گورنر سره وي. نو چې اوس ته صوبای اسمبلی یو ممبر منتخب شي او خلک ووټ ورکي هغه سره نه ډیولپمنټ فند نه نور اختیاري اب خپل خلکو ته څه جواب ورکوي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د غونډه کې د یادو سیمو یو شمیر خزو هم ګډون درلود. د قبایلی خور په نوم د تنظیم یوې غړې سکینه ممند مشال ریډیو ته وویل چې په اصلاح تو کې د خزو حقونه هم لپاما غورځولې شوې دي
چې دوی په کمیټي جوړي د خزو لپاره کې صحت دغه نه ور کوي شمولیت نه ور کوي کا دوی څه فیصله کوي دوی نارینه او ته خاص دغه نه دی ور کړی حیثیت نه دی ور کړی نو خزو خو بالکل په دې کې عبد الله سره په لری لری په دوربین کې څه دغه نشته.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پر اسخټک هم د قبایلی سیمو په منظور شوی اصلاحاتو کې گورنر ته په زیات واک ورکولو باندې نیوکه کړې وی او غوښتنه یې کړې وه چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي نو باید چې زیات واک صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی ته ورکړي شي. خو د مرکزی حکومت په وینا په قبایلی سیمو کې اصلاحات مرحله وار دي او د واک په منتقلې به وخت لګي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اسلام آباد کې وی سړنیز ادارې په پاکستان کې د مذهبي سغدریزې پر ضد د وی متبادل بیانیې رامنځته کولو په مخه د بحث مباحثې یو لړۍ پیل کړې ده. په دغه بحثونو کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان او د پوهنتون استادان برخه اخلي. په دې اړه مجید بابر نور معلومات لري.
په اسلام آباد کې یوې سیډنی دی ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پاکستان کې د پرتشدد سختدریځۍ پر ضد د یوې بیانیې رامنځته کولو په موضوع د ټولنې د بېلابېلو طبقو سره د تعلق لرونکو کارپوهانو سره د بحثونو لړۍ پیل کړې ده. د یادې ادارې یو چارواکي سجاد اظهر نه مو پوښتل چې د دې بحثونو ضرورت ولې پېښ شو. نو ښاغلی وایي چې په پاکستان کې یو خو هغه لنډمهالې ستونزې دي چې په روزمره ژوند کې مخې ته راځي او یا هغه دي چې د ریاست پام ته ضرورت لري.
اب ہماری سوسائٹی کے اندر ایک کنفیوژن یہ ہے کہ وہ سوسائٹی بھی اور اس کی پالیسی
زمک پورٹل نکھے گڈوڑی دادا چھ ٹولن اور ریاست دوانہ پدے
قانع دي چې د پرتشدد سغدریزی حل یوازې په پوزي ردی عمل ختمېدې شي او یا خارجه تګلارو کې د بدلون لوجې حل راوتې شي او یا د سیمې چې کوم صورتحال دی هغه سره تړاو لري. خو د دې شخړې ژوره مطالعه نه کیږي، نو دا هغه موضوعات دي چې د تیرو څلورو کلونو نه پرې زموږ اداره وخت پر وخت بحثونه جوړوي او اوس د تېرې اونۍ نه هره ورځ په دې موضوع باندې زموږ کاري ډله کار کوي.
خو بل خوا د پاکستان د علماو کونسل چیرمین مولانا طاهر اشرفي بیا وایي چې د مذهبي سختدریزۍ د ختمولو په لړ کې د ریاست کردار که هم په تېرو کلونو کې د ستاینې وړ نه و، خو اوس د ضرب عضب او ردالفساد غوندې د پوځي عملیاتو نه دا څرګندېږي چې ریاست اوس د دې مفکورې پر ضد ولاړ دی. خو زیاتوي چې په پاکستان کې یوازې مذهبي نه بلکې لیبرل سختدریزي هم د
دا محال چې په پاکستان کې کوم صورتحال دی په دې کې یو معتدل بحث او مباحثه هډو کې دي نشي، ځکه چې مذهبي او لیبرل طبقې دواړه د سختدریزۍ په انتها ولاړ دي. یو طرف ته مذهبي سختدریزه دي او بل خوا هغه سختدریزه دي چې ځان ته سیکولر او لیبرل طبقه وایي. خو اوس د دغه دواړو انتهایي حدونو په منځ کې به د اعتدال لاره پیدا کول وي، که څه هم دا ګران کار دی خو ناممکنه نه دی.
لاہور کی کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد یو بیانیه رامنځته کول به ډېره موده واخلي، ځکه چې دا یو ډېر ورو عمل دی.
په هیواد کې دا مهال ډېر سخت نظریاتي تضاد دی. خدای امید شته چې دا مهال کوم ځوان نسل په سکولونو کالجونو کې زده کړې کوي، دا به د هغه طبقې نه مختلف سوچ لري کوم چې څلوېښت کاله وړاندې په سکولونو او پوهنتونونو کې وو. هغه نسل د جنرال ضیاءالحق په وخت کې د هغه ریاستي تګلارې نه متاثره وو چې په مذهبي سختدریزۍ یې بنیاد ایښودل شوی وو، او اوس دغه نسل چې د پنځه دېرشو نه تر څلوېښتو کلونو په اوبر کې دی په پاکستان کې په اکثریت کې دی. خو زما په اند دا اوس چې کوم نسل په سکولونو او کالجونو کې دی، دا به د دغې طبقې نه مختلف سوچ لري.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس چارواکي سجاد اظهر زیاتوي چې د دوی اداره د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د یوې بیانیې رامنځته کولو په لړ کې د بحث مباحثې دا بهیر د تیرو څو کلونو نه پر مخ بیایي، او هر اونۍ د دغې مباحثې وړاندیزونه ریاستي او سماجی ادارو سره شریکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د بلوچستان د لوړو زده کړو د تعلیم سکتر عبدالله جان د مارچ په پنځلسم نیټه د کویټ څخه نه سرګند وسلوالو تختولی و، خو تر اوسه هیڅ درک نشته. په دې ترڅ کې د عبدالله جان سپینګیری پلار په یو خط کې د پاکستان د فوج د مشر څخه غوښتنه کړې ده چې د دې د زوی را خوشي کولو لپاره د خپل کردار ولوبي. په دې اړه نور حال د تختول شوي سکتر زوی عتیق الله په کویټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین سره صداسې شریک کړی دی.
یا مس بالکل رابطہ نہ دس مرس داش دا سرکار دفاع داس مل اور دل دی چ مثال ډیر غټ تاوان طلب کړی دی دہشت گردان تال پارا ور پی تاوان دی دا د مطالبه راغله ده نور د دسن مړ رابطہ سوی ده نه دی را کړی د
حکومت لا لور است سر سر رابطہ است په دی والو
حکومت سره رابطہ خو ستا خو تر وسه پوری داس د ریزلټ د خاص د مرته تسلی نه درا کړی دی خو مړ لګیا یو خو لګیا خو مطلب د ریزلټ مړ ته نه دی مړ ته نه دی
نو نن تاسو عدالت ته متللی یا سکسن
نه مړ نه تللی دا سیول سوسایټی ارګنایزیشن تللی دی خپل د مخه مړ فانه دي تللی دی د عدالت صدا دغه کوي چې مطلب کم چې ذمہ دار خلک دي د صوبې غا او خلاف اف آی آر دي کارت سي سیول سوسایټی ادارې په دې و چې ډیر اکټیو دي چې د یو ډیر ایماندار او ډیر پرسنل افسر د صوبې غا مطلب په ډیر کم افسران کې دارنګ افسران سره مثال په دې وجه سیول سوسایټی هر میډیا عدلیه ګرد مطلب ډیر زیات اکټیو دي د بازیابۍ لپاره پر سوشل میډیا باندې ځوانان ډیر اکټیو دي چې جلد سے جلد بازیاب ہے
خپل استاس په کور کې څه صورت یاله ماشومان پر څه حال دي استاس و دې څنګه ده
پکور کې خو نو ظاهر ده پریشانی خوستا خو زیات پریشانه چې زما نیکه دی د پلار دی او د زوی دی هغه کور ته زیات پریشانه دی ظاهر ده دا خو قدرتي ده چې پریشانی د کور مشر چې دا تر مطلب په بے رحمی سره غواسي په ورځ باندې دفتر ته روان دي نو مطلب یو خدا خو د دهشتګردان د فام کلیر میسج دی سینیر بیوروکریټ بم نه مې خو ځه
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ